دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل یو ځل بیا هر کله کوم. په دې کړه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې درته هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه. پختون ژغورنې غورځنګ له انتظامی سره تر هوکړې وروسته د شمالي وزیرستان پر لټ ختم کړی. په پاکستان کې خبریالانو پرون د بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړي او امریکا د ایرانی اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونه اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. مشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواوو د اوتمانځیو جرګړې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 1 راهیسې روان پر لټ پای ته ورسید. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د سیمې استازي میر کلام وزیر مشال راډیو ته د هوکړې تفصیل ورکړ.
دے رضا اللہ دے کیس فوج و پولیس دو پیوزی بندے گشتینا کو ٹارگیٹ کلنگ و دے بدامنے دے کنٹرول کول دے پورا وزیرستان شے یور بیا دے تیری شیشے گاڑی زیود شوی دی دی دو طول شیشے سپینے بی چی چیر تاگا وکیا وشی پا آغاش و مکامی خالک نشی تنگاول.
د شمالي وزیرستان یو انتظامی مشر منظور اپریدی وای پر لټوالو ته د ژمنو پوره کولو ډاډ ورکړی او شپه او ورځ د سیمې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د شمالي وزیرستان په همزوڼي کې د نومبر پر 28 تر 14 وروسته امنیتي سرتیرو د سیمې 10 کسان نیولې ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د رضا الله په نوم یو ځوان په حراست کې ومړ. انتظامی وای د ځوان د مړینې پلټنې کوي. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصرې او پر رسنیو د بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې رسنۍ د محدودیتونو ښکار دي. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټس عمومي سیکرټر محمد نعیم وایي خبریالان له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي.
په پاکستان کې صحافت ناممکنه شوی دی. دا پورا پاکستان د صحافیانو د پارا نو گو ایریا جوړا شوی دا. د اخبار په دفتر مخ ہوتا چڑھائی کی گی اخبار دفتر ہوتا یو سو خلق جی یو هغه باندې پریشر اچي چې زما د خوخه خبرونه چاپ کوا زمونږ د خوخه خبر به کار بکې.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د څرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا تکرار کړی چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. خبریالانو احتجاج تر هغه وروسته کړی چې د نومبر پر 28 لسګونه کسانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته مظاهره کړې وه او د ورځپاڼې د تړلو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړی وو چې هغې ورځپاڼې 13 میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه په خبر کې لیکلي ول چې هغه پاکستانی اصله برطانوی و. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د ډسمبر پر 18 د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیې لپاره د خپلو نویو وکیلانو ډله وټاکله. پرویز مشرف له 2016 زیږیز کال راهیسې په دوبۍ کې اوسي او د ډسمبر پر 3 یې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې ناروغه دی نو ځکه هیواد ته نشي ستنېدی. مشرف د غدارۍ له تورونو انکار کوي. په پرونۍ اورېدنه کې عدالت ویل حکومتي وکیلانو ته د دلیلونو ورکولو لپاره تر یوې اونۍ زیات وخت نشي ورکولی. پرویز مشرف د خپلې واکمنۍ پر مهال په 2008 زیږیز کال کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې کبلای ورباند د غداري مقدمه درج شو. په خوست کې پرون ماخام یو شمیر فعالانو او ځوانانو د جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه کوي. خوستی فعالانو د ناکامورا په یاد کې شمې بلې کړې چې د ډسمبر پر 14 سره د 5 ملګرو په جلال آباد کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د هغه د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ډاکټر ناکامورا له 1991 زیږیز کال راهیسې په ننګرهار کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسول او په کلیوالو سیمو کې د اوبخور نظام په جوړولو لسګونه زره هکټره ځمکه سمسوره کړې وه. افغان حکومت ژمنه کړې چې د نوموړي په وژنه کې ککړ کسان به ژر ونیسي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په تیر یو ونی کې له ایران او پاکستان شاوخوا 12000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی. سازمان پرون په یو بیان کې ویل شاوخوا 12500 کډوال له ایران او 233 له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوی دي. بیان زیاتوي چې په دوی کې 6391 کسان له ایران او 10 له پاکستان په زور ایستل شوی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان بیان زیاتوي چې روان کال له دواړو هیوادونو څخه څه د پاسه 4000 کډوال افغانستان ته تللی دي. امریکا وای په سیمه کې د ایراني اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مشر مرستیال وزیر جان روډ پرون کانګرس ته وویل واشنگټن د ایران کړنو اندېښمن کړی. دا البته دا واضح نه کړه چې د څومره اضافي سرتیرو پر استولو غور روان دی، خو په اورېدنه کې د وال سټریټ ژورنال هغه خبر رد کړ چې پکې ویل شوی ول چې پینټاګان سیمې ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو پر لیږد فکر کوي. د پینټاګان ویاندی الیسا فرا ویلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر هم دا شمیر رد کړی. یو چارواکي امریکایي رسنیو ته ویلي چې حکومت ښایي له 5000 تر 10000 پورې سرتیري واستوي. د روان کال له می میاشت راهیسې په سیمه کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري پراته دي. چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د تیرې یوې میاشتې استخباراتي معلومات ښیي چې تهران په سیمه کې د خپلو ځواکونو او وسلو د ځای بدلولو په حال کې دی. ایران د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په غبرګون لا څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسۍ او اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ 70 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې سول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم و او زیات نه زیات 24، بنو کې شپږ او 24، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال راډیو ته غوږیست. که غواړئ چې د مشال راډیو ټولو خبرونو، شننونو، تبصرو، خپرونو او ویډیوګانو ته بېله خنډو ځنډه لاسرسی ولرئ نو اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې دی تاسو د اپل فون لپاره یا د میک بک لپاره او یا هم د آیپیډ لپاره کولای شئ چې له آیټیونز څخه، د اپ سٹور څخه ډاونلوډ کړئ او له ګوګل پلی څخه تاسو کولای شئ چې د نورو ټولو انډراید سیسټمونو لپاره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د میرام شاه ناسته ختمه کړي. په پاکستان کې خبریالانو او فعالانو پر رسنیو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر د دندې موده نن ختمیږي، حکومت او اپوزیشن لا هم د نوي مشر پر نوم نه دي سلا شوي. د قبایلي سیمو فعالان وایي پر ټولنیزو رسنیو د ستونزو راپورته کولو ورته ګټه رسولې.
لینڈ مائن وبارہ کے چکل منگا دا پر سوشل میڈیا بنے دو پر کمپین ہو کو کہ آغا چکم زخمی شوی وی یا مر شوی وی دو یوالی زر مخر تر ورا سی سی ایم ایچ پہ ہم رسوی.
یو لوړ پوری امریکایي ډیپلوماټ ویلی چې په ایران کې د تیرې میاشتې مظاهرو پر مهال د امنیتي سرتیرو په ډزو کې تر زرو زیات کسان خای وژل شوی وي. شنن یو تبصری هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان انتظامیه او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ تر خبرو وروسته په میرامشاه کې پرلت پای ته رسېدلی دی. چارواکو د غورځنګ مخکښانو بیګا مشال راډیو ته وویل چې دواړه خواوې پرون ماښام د عثمان زو جرګې په منځګړتوب هوکړې ته ورسېدې. دا پرلت د نومبر پر 13مه د غورځنګ په وینا د امنیتي سرتیرو په حراست کې د همزوړنې سیمې د یوه ځوان رضا الله تر مړینې وروسته پیل شو. چارواکي وایي د ځوان د مړینې په اړه پلټنې کوي او پکې ککړ کسان نیسي. تفصیل له عمر وزیره.
زلی انتظامیه او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ترمنځ مذاکراتو پس میرانشاه پرلت یا درنا پرون ختم کړل شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا انتظامیه سره د عثمان ځای مشرانو په منځګړیتوب د دوه ورځو ناروان مذاکرات په څلورو نکاتو وشول چې د دوی په وینا پرلتوالو یا احتجاج کوونکو ته دولت په لیکلې معاهده کې ډاډ ورکړ. د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ میر کلام وزیر د دغه مذاکراتو په اړه به ګاښ په مشال ریډیو ته وویل.
د میر د ملګری څلور مطالبه و د حکومت نه هغه مطالبه حکومت و منلې چې په مانشه د متمنځای جرګاوه انویسټیګیشن وشي د رضاولاد د کیس چې کوم خلک د په مارک شه ملوست یا غته سازو ملويږي فوج او پولیس دا په یو ځی باندې په ټول وزیرستان شه غشتینا کو ټارګټ کیلینګ او د بادامنه د کنټرول کول د پورا او آرمی او غوش یا نو وزي چې دوی سره خلک په ژبانه پیږي وزیرستان شه یو ور بیا د تیری شي شه گاډي زیوت شه وی دي د ټول شي شه سپینابي چې چیرته غو کې یا وشي په اغه شو مقامی خلک نشي تنګول مختغه دوی می سره دا خبره د لوځینه ډیر کړی دي خو میش دوه خبره وکړه. یو خو مدا شای په لیکلې باندې او خز د دوی نه بل د وزیرستان چې کما جرګادو مشرون اپ مانشه زموار آش ول چې کچره حکومت د دغشي خلاف ورزي وکړه نو بیا مشرون جرګانو کو میش سره په احتجاج شکښنی.
چیف اپ وتمانځای ملک نصر الله وزیر وای کما فیصله چ وشوا ټول مشران او ځوانان په خوشاله دي او د وطن مسلې هوارول لپاره باید دوی ټول کردار ولوبوي.
پامند حکومت خوښته پامند ځوانون خوښتي دا څه مسله فیصله وکړه او فیصله دا څه دغه ځای دی وړه فیصله وکړه.
شمالي وزیرستان مرستيال ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل پر لټوالو چې کمې غوښتنې دي مکمل ډاډ یې ورکړې هغه یې رضا کړي او د غوستون زو د حل لپاره دولت او فوج شپاورز هڅه کړي. د نومبر په 20مه شمالي وزیرستان همزونی کې بامی 14 پس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا فوج لس کسان د شک په بنیاد نیولی ول چې پکې یو ورځ اولاد دوی په وینا د فوج په حراست کې مړ شوی وو. پس پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې پرلت پیل کړ. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا.
په اسلام آباد کې خبریالانو فعالانو زده کوونکو د ځینو ګوندونو سیاستوالانو پرون پر رسنیو د محدودیتونو او لډان ورسپانې سره د یووالي په مخه مظاهره وکړه. د احتجاج ګډونوالو مشال راډیو ټول په پاکستان کې پر رسنیو محدودیتونو د پراخېدو په حال کې دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو او فعالانو څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې پر رسنیو د بندیزونو تور رد کړی دی. د احمد الله رپورټ.
اوازونه د اسلام آباد د خبریالانو د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو دي. دوی پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته را جمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دسمبر په 2 نیټه د یادې ورځپاڼې دفتر مخې ته چې کوم کسانو مظاهره کړې وه نه صرف هغوی د گرفتار کړي بلکې راتلونکي کې د دا شان احتجاجونو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې یو خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي وو چې لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاد برتانوی دی او دا شان خبر د پاکستان او نورو رسنیو هم ورکړې وو خو صرف ډان اخبار په نخ کړې شو.
ښکاری دا چې دا خبر مثلا نه ځکه هغه کمیناری چې والے کې دی هغه ډېر عجیب وي ځکه چې هغه ما سو نه خیال دا خبر نو پړاو کړي. په خبر کې صرف دا ویل شوی چې د پاکستان اوریجن کس دی دا غي ائیډنټیفیکیشن شوی دی او دا صرف په ډان کې نه د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټي وي چینلونو باندې هم دا خبر چلیدل خو ډان اخبار صرف پوینټ آوټ کول او باقي لحاظ سره بیا د موجوده حکومت وزیرانو چې کوم ټویټ کړی دی په کومه طریقې د اخبار خلاف یو پروپاګاندا شروع کړه، نو تاغې نه دا ښکاریږي چې دا ایشو د خبر نه و، دا څه بل مسله ده. بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی.
د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې دفتر مخې ته یو شمېر کسانو احتجاج کړی وو او نارې وهلې چې دا اخبار دې بند کړی شي. د مظاهره چانو په وینا ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره خودلې چې ناسم خبر دی، ځکه چې نوموړې په برتانیا کې پیدا شوه او هم د هغه ځای دی. بلخو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري هم په خپل ټویټر پاڼه د ډان اخبار دا خبر غندلې وو او وینا یې وه دا نامناسبه خبره ده چې یاد اخبار د برتانیا یو ترهګر له پاکستان سره تړي. د یادونې ده چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه عثمان خان نومي یو تن په لندن پله په یوه برید کې د چړو په گزارونو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي ول. په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو د سازمان استاذ اقبال خټک چې په مظاهره کې موجود وو مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا تر اوسه د احتجاج کوونکو پر ضد ګامونه نه پورته کولو یو شمېر پښتني راپورته کړي دي.
دا خلک چې 3 غنټه د دغه ډان دفتر لار نیولې و د اسلام آباد انتظامی نه یو قسم نه راتلو ته، نن چې دلته کې ژورنالیستان د ډان اخبار سره خپل د مرستې اظهار کوي، نو تاسو کتل چې پولیس هم ولاړ دي، ټول انتظامی هم راغلی ده. نو د هغې په شا خود ښکاري چې د حکومت چې کومه خاموشي ده حکومت پرې ولاړ دی.
حکومت تر دې دمه د ډان اخبار دفتر مخې ته د نامعلومه کسانو لخوا شوي احتجاج په اړه څه نه دي ویلي او نه اسلام آباد انتظامی تر اوسه د چا پر ضد څه مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي حکومت کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي.
چې کومه پټه مارشاله هغه ورو سرګندېږي او دوی غواړي چې مرۍ خپه کړي، ځکه چې دا خو مارشاله له چرې دی شي چې اظهار رای ازادي نه وي، ازادي بیا خو نه شي کېدی، نو ځکه دوی غواړي چې د ازادي ختمه کړي، نو ځکه په اخبارونو دباو اچي.
دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یا د پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو مالکان، خبریالان، فعالان او بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي.
د اسلام آباد په څیر په پیښور کې هم لسګونه خبریالانو تیر مازیګر پر رسنیو د محدودیتونو ضد احتجاجي لاریون وکړ. د خبریالانو د ټولنې مشرانو مشال راډیو په پاکستان کې پر رسنیو فشار زیات شوی دی، خو حکومت وایي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي. د غلام غوث رپورټ د خبریالانو په نارو پیلېږي.
د پیښور پریس کلب مخې ته دا لاریون د پیښور د خبریالانو لخوا ترسره شو. په دغه احتجاجي مظاهره کې په رسنیو د غیر اعلانیه بندیزونو غندنه وشوه. په دغه مهال د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د سازمان مشر پیدا خټک مشال ریډیو ته وویل
د ډان د کیسه چې دا ډیره خطرناکه ده. ډان چې دی زمونږ یو مستحکم آواز دی، د عوامو آواز دی، نه صرف ملکي بلکې انټرنیشنل سطح باندې، او ډیر شرمناک عمل دی چې الته خلق زی الته جتی زی او هغه دغه دفاترو ګراو کوي او خلک د خپل کار نه سره، او ټول نه شرمناک خبره ده چې حکومت په دې اکله بيخي خاموش دی. وزیر اعظم صاحب چې دی دغه طرف نه هیڅ سټیټمنټ بیان پدې ناراضي، نو موږ د دې مذمت کوو او ان شاء الله د دې خلاف خپل کوم احتجاج دی جاری ساتو.
په پیښور کې د ډان ورسپانې خبريال وسیم احمد شاه وایي اوس حکومت او ریاستي ادارې د اشتهارونو د لارې هم په رسنیو د فشار اچولو او د خپلې خوخي د خبرونو خپرولو هڅه کوي.
سرکاری اشتہار هغه مینیپولیټ کیږي، دا چې استعمالي کی لګیا دی چې باقاعده ایڈوایسز راځي اخبارونو ته، دغه ته چپی د مشر لکه یا د چیف منسٹر شو یا د صدر شو، او دغه خبر به چرته چاپ کیږي او په کوم پیج به چاپ کیږي. ځینې تنظیمونه دی باره کې لکه نه الکترونیک میډیا څخه خبر چلولې شي نه پرنٹ میډیا څخه چلولې شي. حالات داسې ښکاري چې سمو د پس به ابجکټیو رپورټینګ چې موږ ته یو به بالکل ختم شي.
د خیبر یونین جنرال سیکرټر محمد نعیم وایي دا وخت خبریالانو ته په آزاد توګه خبریالي کول ډیر ګران شوی دی.
په پاکستان کې صحافت ناممکن شوی دی. دا پورا پاکستان د صحافیانو د پاره نو گو ایریا جوړا شوی دا. د اخبار په دفتر مخ ہوتا چړای کیږي، اخبار دفتر ہوتا یو سو خلک زی یو واغی باندې پریشر اچي چې زما د خوخه خبرونه چاپ کوا، زمونږ د خوخه خبر به کار بکې.
حکومتي چارواکو د خبریالانو د ټولنو لخوا په پاکستان کې د احتجاجونو په اړه س ردی عمل نه دی خودلې، خو سمود وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای د دورې پر مهال هغلته کې د امریکای د خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلی وو چې په پاکستان کې میډیا د بریتانیې پرنګ آزاد ده او په میډیا باندې هیڅ بندیزونه نشته. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان سپریم کورٹ د ډسمبر پر څلورمه د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاورز په نوم د لنډمهالي قانون په اړه اوریدنه کې له حکومت سپیناوی غوښته چې ولې په بندیخانو کې کسانو لپاره د بیگانه یا ایلین لفظ کاروي. د هغه لنډمهاله قانون چې په خوا په قبایلو کې نافذ وو د خیبر پښتونخوا گورنر په اګست کې تر ټولو صوبې وغځاوه چې د اپوزیشن او فعالانو له خبرګون سره مخامخ شو. پېښور های کورټ د دې قانون نفاذ وځنډاوه او اوس یې په سپریم کورٹ کې اوریدنه روانې دي. ملیحه میرزاده رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورٹ د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاورز آرڈیننس مقدمه پر مهال له حکومتي سارنوال نه د زینو ټکو د استعمال او دغه قانون لاندې جوړو حراست خانو پاړه وضاحت غوښته. د پاکستان سپریم کورٹ په خیبر پختونخوا کې د پوسټر انتظام لاندې حراست خانو پاړه د کیس اوریدنه کوي. د دغه قانون لمخه امنیتي ادارې اختیار لري چې د نامعلومه مودې پورې مشکوک کسان په حراست خانو کې وساتي. د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاورز آرڈیننس مقدمه یو فریق شبیر حسین گیگیانی د زیارت پورس مشال ریډیو تول تر اوسه د شو او دونو پر محل بحث نه سرګندېږي چې دغه قانون هر کرخه او هر شک د آئین او قانون سره په ټکر کې دی.
دا اټرنی جنرال سی جواب ورک شیر ادا زمونږ کتاب کې دا ایلی انیمیډی او دا نه دا رحم حقدار دی او نه دا دې ایلی حقوق شته او نه دا قانوني حقوق شته. نو په دې خبره باندې په کې به څه څه چې ایلی هو کم یو فارن دشمن دی نه راته نشي ویل کېدی. نو بیا دې خپل شګری چې دا غبا کېدا په قانون کې پاین کې خپل بنیادی بشري حقوق شته. نو دا په دې عدالت یو قسمه یا افغان یا برهمی دا یو وزارو چې را کم از کم
پر محل پدی بحث شو چې ولې په خیبر پختونخوا کې د حراست خانو او پکې د موجودو کسانو پاړه معلومات نه دي شریک کړل شوی او چې آیا غوی لخپلوانو سره د ملاویدو او قانوني مرستې ته رسائی لري که څنګه. په 2011 کې د قبایلی سیمو لپاره په دوه جدا قوانینو سره چې صدر نافذ کړیو حراست خانې جوړې شوې. د پېښور های کورټ په خوانی جج شیر محمد وای په 2013 کې د قبایلی سیمو حیثیت په بدلې دو سره هلته نافذ په خوانی قوانین هم ختم شول. خو صوبایي حکومت د پوسټر انتظام لاندې د حراست خانو د اختیار قانون د گورنر د فرمان للارې ټولې صوبې ته غځولو چې په خپل د آئین او بنیادی حقوقو خلاف کار دی.
زرګونو خلک په انټرمنټ سنټر ورته دی وایي باغې کې خلک پراته دي او داغي دا پته نه لګي چې داغي جرم څه دی. داغي مطلب خلاف نه عدالت ته څه کیس لاړه دا څه پراته چې داغي پته نه لګي خاندان ته مور پلار ته. نو دغه قوانین چې دي دا منګه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دي او و کار کې دغه کیسونه منطقي نتیجه تنه دې رسیدلې. د سپریم کورټ د ججانو چې کومه ظاهري غای ښکاری نو هغه په دې حق کې ده چې دا قانون چې دی دا د بشري حقوقو خلاف دی. دا د پاکستان د آئین سره متصادم دی. لهدا دا قانون چې دا ختمول غواړي او دا سنټر ختمول غواړي.
دغه قانون خلاف د درخواست اوریدنه کې پېښور های کورټ فیصله وکړه چې دغه مرکزونه دې ختم کړل شي او په جیلونو دې بدل کړل شي او په حراست خانو کې ساتل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. خو دغه پریکړه حکومت په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه وایي چې په دغه حراست خانو کې خطرناک ترهګر ساتل شوی دي. د دغه کیس اوریدنه د راتلونکو دوه اونو لپاره وځنډول شو.
د ملیحه میرزاده رپورٹ مواورد په داسې حال کې چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار رضا خان د واک موده نن پای ته رسی. حکومت او اپوزیشن د نوي مشر پر نوم لاندې سلا شوي. دواړو خواو د خپل خوخي کسان دندې ته نومولې دي. د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري پرون خبري اعلان ته ویل چې حکومت او اپوزیشن به ژر وي نتیجې ته ورسي. د شاهین بنیری رپورٹ.
وفاقی حکومت د وزیر اعظم عمران خان د منظورین وروستو د انتخاباتو د کمیشن د نوی مشر لپاره پرون د بابر یعقوب، فضل عباس او عارف خان نمونه تجویز کړی دی. بلخوا د اپوزیشن مشر شاباز شریف د نومبر په 15مه وزیر اعظم ته په لیګلی یو لیک کې دغه چوکۍ لپاره د ناصر محمود کوسا، اخلاق احمد تارړ او جلیل عباس جیلانی نمونه وړاندې کړی دی. مسلم لیگ نون تور پورې کوي چې وزیر اعظم د الیکشن کمیشن د مشر په مقررولو کې د دوی تجویزونه په پام کې نه نیسي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر عبدالقیوم اویل دا یو آئینی معامله ده نو باید زر تر زره هواره شي.
اصل عقلمندی یہ اس چیز میں ہے کہ
د عقلمندی خبر خدا د چې د کمیشن د واک د مودی ختمیدونه باید دوه میاشتې وړاندې دغه پروسه پیل شوی وای، خو وزیر اعظم د اپوزیشن د مشر سره خیر په خیر خلوې خبره ده. خبرې کول آن چې لیدلې هم نه غوړي چې پتا کې دومره کبر وي، نو بیا به د ملک څنګه پر وړاندې ځي؟ یو د بل سره سیاسي اختلاف وي خو زموږ څه دښمنی خو نه ده. موږ چې کوم نومونه وړاندې کړي دي نو دا ډیر تکړه خلک دي، خو پته نه لګي چې حکومت څه غواړي. کېدای شي دوی را روان انتخابات هم د تیرو انتخاباتو په شان د شپې په تیاره کې ګټل غواړي، نو د هغې لپاره غواړي چې دلته هم څه جالي کار وکړي.
په داسې حال کې چې د الیکشن کمیشن د موجوده مشر سردار رضا خان د واک موده نن پای ته رسی، د نوي مشر او کمیشن د نورو غړیو د مقررولو لپاره د دسمبر په درېمه نیټه د پارلماني کمیټې په غونډه کې هم څه اتفاق رامنځته نه شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال شایق حسین وایي د حکومت او اپوزیشن سره د متفق کېدو نه بغیر بل لاره نشته.
نو هغه تقاضا دا ده چې دا چې دی یو فعال وي، نو زما په خیال به چې دی یو نوم باندې دی چې دی کنسنسس وشي، ځکه چې زمونږ ملک کې پولیټیشنز هم دي خو سره ورسره نو سټیک هولډرز دي.
بلخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وویل چې حکومت او اپوزیشن دواړه باید دا معاملہ په سلا مشوره هواره کړي. د الیکشن کمیشن په معاملہ د حکومت او اپوزیشن ترمنز هیڅ ډیډ لاک نشته. په پارلیمان کې حکومت او اپوزیشن د ډیره سنجیدګۍ ثبوت ورکړی دی. کوم نمونه چې راغلي دي نو ډیر سنجیده خلک دي. د حکومت لخوا چې کوم درې نمونه تجویز شوي دي نو هغه د تحریک انصاف پلویان نه دي، خپلواکه خلک دي. او د اپوزیشن لخوا هم چې کوم نمونه راغلي نو هغه هم به طرفه خلک دي. زما هیله دا چې نن سبا کې به په دې اتفاق راشي. بلخوا اسلام آباد های کورټ پرون د کمیشن د غړیو د مقررولو په اړه د وی مقدمه د اوریدنې پر وخت پارلیمان ته ویلي چې په لس ورځو کې د نننا پر دغه معاملې اختلاف لري کی. اپوزیشن ګوندونو د دسمبر په څلورمه سپریم کورټ ته هم خواست کړي کچري پارلیمان په دې کار کې پاتې راغی نو باید چې د غستر عدالت د معاملې د هواري لپاره مناسب حکم جاری کړي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان کاروباری ملک ریاض د برتانیې چارواکو ته د 190 میلیون پاوند پر ورکولو سلا شو دی. په برتانیې کې د ملک ریاض د یو کور په ګډون د هیواد په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې چارواکو ته د هغو پلټنو د درولو په مخه ورکول کیږي چې د شتمنۍ او د قانوني حیثیت معلومول لپاره روان وي. ملیحه مرزاده تفصیل لري.
رویټرز خبری اژانس لیکي د بهریه سکیمونو مالک ملک ریاض په برتانیا کې د نوموړي پر ضد د غیر قانوني دولت تحقیقاتو ختمولو په غرض د یوې موافقې له لارې چارواکو ته 190 میلیون پاونډه په ورکولو رضا شوی دی. دا رقم نږدې 4 ارب روپۍ جوړیږي. ملک ریاض د پاکستان له ډیرو مالدارو کسانو څخه دی چې د بهریه ټاون په نوم د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د کورونو سکیمونه لري. د ملک ریاض خلاف د کرپشن پلټنې کیږي خو هغه د فلاحي کارونو ملاتړ هم دی. په برتانیا کې د ملک ریاض د شتمنیو د هیواد د جرمونو د تفتیش کامی ادارې یا NCA پر مخ وړلی. دغه ادارې په بیان کې ویلي چې ملک ریاض د پلټنو په لړ کې د خپل جایداد ون هایډ پارک پلیس په ګډون د برتانیې په بانکي کاتو کې خپلې کنګل شوې پیسې دوی ته په سپارلو رضا شوې دي. د ملک ریاض د کور ارزښت 50 میلیون پاونډه ښودل شوې. رویټرز لیکي د NCA په غوښتنه نه هواري په برتانیې کې د ملک ریاض بانکي اکاونټونو کې 160 میلیون پاونډه د پلټنو په لړ کې کنګل شوې دي. د برتانیې د جرمونو د پلټنو می ادارې ویلي چې دغه اساسي به د پاکستان حکومت ته حواله کوي. ادارې په بیان کې دا یو غیر پوزي معاملہ بللې دا ویلي دي چې په دې سره د نوموړي جرم نه ثابتېږي. اژانس لیکي ملک ریاض په ټوئیټر لیکلي چې ځینې کسان د NCA رپورت ته بل شکل ورکوي سونوم یې بدنام کړل شي. رویټرز لیکي دغه پیسې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته ګټور رسوي چې وار لمخه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د عمران خان حکومت وای د اپوزیشن سیاستوالو هغه پیسې به واپس ملته راوړي چې په غیر قانوني توګه په بهر هیوادونو کې پرتې دي، خو اپوزیشن دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رډیو پر اپلیکیشن په ژوندۍ بڼه اوري. په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې دا د دولس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د میرام شاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال رډتول چې دواړو خواوو د عثمانزیو جرګو په جرګې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له دیرشمې راهیسې روان پرلت پای ته ورسید. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصرې او پر رسنیو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازدیګر د احتجاج پر مهال مشال رټول چې په پاکستان کې رسنۍ د محدودیتونو ښکار دي، خو حکومت وایي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. په پاکستان کې وزانګړی عدالت ویلي چې د ډسمبر پر 18مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آبادي وزانګړی عدالت پرون کړی ده، خو جنرال پرویز مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. په خوست کې پرون ماخام یو شمیر فعالانو او ځوانانو د جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه کوي. ناکامورا د ډسمبر پر څلورمه سره د پنځو ملګرو په جلال آباد کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په تیر یو ونی کې له ایران او پاکستان شاوخوا 12000 کډوال افغانستان ته ستان شوې دي. سازمان پرون په یو بیان کې ویل شاوخوا 12500 کډوال له ایران او 233 له پاکستان خپل هیواد ته تللي دي. امریکا وای په سیمه کې د ایراني اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونه اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. دا خبره د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر جان روډ پرون کانګرس ته وکړه. او اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننې ورځې له ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او مهمه برخه یې پښتو کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي شاید که داسې یو ورځ وي چې پکې به د خاورې د زنانو او ماشومانو سره د یرونکي ناسم چلن خبرونه ناراضي. هر ورځ ورځپاڼې د ناموسي وژنو، د کورنونو زیاتیو، د عزت لوټلو، جنسي زورنو او په زور د ودونو د خبرونو ډکې پرتې وي. ادارې وایي د وروستیو کې یو خبر خپور شوی چې د سند صوبې په دادو کې په یو وړوکي کلي کې یوه ماشومه ګلسما د مقامي جرګې په وینا د کاری یا د غلط کار په تور سنګسار کړی شوی. خو د نوموړي پلار وایي چې په دې د غره نه ګټه راپریوتې او د هغې له وجې وجل شوی. خو بل پلو د قبر پرانیستو وروسته ډاکټرانو ویلي چې د دې ماشومې په مرۍ او مخ او پوزه نښې موجود دي او داسې ښکاري چې دا په یو غټ سیز وهلو وجل شوی. خو کرم معلومات به د میډیکل رپورت وروسته مخې ته راځي. اداري وایي د جرګو په ځاندره کې د قبایلو ځینې طریقې د عین سره ټکر خوري او که وکتل شي نو د دې کال په پیل کې سپریم کورټ هم په ډاګه کړی و چې په دې هواد کې جرګې او پنچایت د یو شمیر بهر ملکي لوزنامو سرغړونه کوي چې پاکستان یې پابند دی. نو اوس وخت راغلی دی چې د کلتور او رواجونو په نوم د دې بربریت خاتمه وکړي شي. جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي د شماریاتو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ملک کې په یو کال کې خوراکي توکي 19.7% ګران شوی دی او دارنګ د کال په سر د ګرانې شرد نه کالو په تاریخ کې تر ټولو لوی کچی یعنی 12.5% ته رسیدلې. ادارې وړاندې وایي په دې هیواد کې ګرانی ورس پر ورس سیوا کیږي او دې بې لګامۍ یو شمېر مسلې را پیدا کړي چې پکې بیروزګاری او د خلکو ځان وژنې شامل دي. ادارې اخري کې وایي دا حالات د دې ملک د چارواکو د سترګو خلاصولو لپاره پوره دي چې دلته ژوند ورس پر ورس سختيږي او د طبقاتي فرق زیاتېدو په وجه د خلکو رویو کې هم بدلون را روان دی. په خلکو کې غصې او زړه بدوالی سیوا کیږي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د ګرانۍ قابو کولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا بی بی سی په یو رپورت کې د ډاکټرانو په وینا راغلی چې د سترې تبې یا تپې محرکه ټایفاید هم بلل کېږي د مخنیوي لپاره نوې واکسین جوړ شوی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بلخوا یو پی نیوز انفو پاڼه وایي چې د ډاکټر تیڅو ناکامور مړینې خلک زخت خپه کړي او ټولو افغانانو یې وژنه غندلې. طالبان ویلي چې پر نوموړي برید هغوی نه دی کړی. منور شاه د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
د بی بی سی دا رپورت لیکي د داروګانو پاړه د نیو انګلند په نوم مجله کې راغلی چې د ټایفاید یا میادي تبې د مخنیوي ویکسینو آزمویختي استعمال خودلې چې لوجي د رانس اتیا فیصده کم شوه دی. ډاکټران وایي د دې ویکسینو لوجي به د میادي تبې په نتیجه کې د خلکو د مړو کېدو شرح ډیره کم شي. په پاکستان کې د دې رانس د مخنیوي داروګانو اثر کم شوه خو اوس تقریبا 90 لک ماشومانو ته دا ویکسین ورکړل شو. په دې رپورت کې د روغتیا نړیوال تنظیم WHO په حواله ویل شوی چې د میادي تبې خلاف د انټي بایوټکس د روغانو اثر ډیر کم شوه او دا ښه خبره نه ده. دا را د دې رنز د مخنیوي لپاره د صفا اوبو استعمال او د ټایلټ مناسب استعمال نشتون هم د رستپاتو هوادونو لوی ستونزه ده. هم دا را د میادي تبې د مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین شته خو دا د ماشومانو لپاره د استعمال اجازه نه لري چې لوجي ماشومان د دې رنز ښکار کېدو ته ډیر اسان دي. بلخوا یو پی نیوز انفو نومې پاڼه لیکي چې د 1980 په لسیزه کې ډاکټر ناکا مورا افغانستان او پاکستان ته د جزام د علاج لپاره تللی وو خو هلته خبر شو چې وچکالي تر هر څه ډیر خلک وجني. وروسته هغه د اپاشۍ یا اوباخور په برخه کې کار شروع کړ او د وچکالۍ ځپلو خلکو سره یې مرستې پیل کړې. نوموړي په یو شمېر سیمو کې نیرونه جوړ کړل او ځمکې یې آباد کړې چې په نتیجه کې یې د خلکو ژوند ښه شو. وې پانه لیکي چې ناکا مورا د چهارشنبه په ورځ سره له 15 ساعتونکو ووجل شو. په افغانستان کې له دې وړاندې هم د انساني خیر خېګړې لپاره کارکونکو وجل شوې دي. یو نوې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو لپاره کارکونکو امریکایي تن د 14 ښکار شو خو د ډاکټر ناکا مورا په وجنه خلک ډیر خفه شوي او ټول افغانانو یې غندنه کړي. طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه دی کړي. دا راز تر اوسه د دې ځمواري هم چا نه منلي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استاد براین هوک وای په ایران کې د ورستیو مظاهرو پر مهال خای امنیتی ځواکونو تر زرو زیات کسان وژلي وي. د خبرانو موړي پرون په واشنگټن کې وکړه. په ایران کې حکومت ضد مظاهرې 13 میاشت د تیلو تربایو لوړیدو ورسته پایل شوې. تهران د مرګ ژوبلې او د براین هوک تازه څرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. احمد تکل معلومات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې خای لزرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې لسلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered over
لیران څخه چې حقایق راوځي د سیخکاری چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره لزرو زیات وګړي وژلي وي خو دا نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخنیسی. په وژل شویو کسانو کې لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسیدلي دي چې کله کورنیو د خپل وژل شویو عزیزانو د مړی غوښتنه کړي چارواکو ورته ویلي چې لمړی باید د هغو مرمیو بیا ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډیرو مواردو کې چارواکو هغوی تمړي تر هغه وخت نه دي سپارلي چې کورنۍ ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 5000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چانو د ځپلو لکبله پر تهران انتقاد کړای او ویلي دي چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماټانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال زرګونه نور کسان نیولې دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډیر سخت جواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهره نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د څرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
احمد تکل رپورٹ مورد وال سٹریٹ جرنل په لندن کې د ناتو اتحاد سرمشریزي پاړه په لیکنه کې ویلي ظاهرا داسې ښکاري چې د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافات دي خو واقعا داسې نه ده. ورسپانه وایي تر تړلو دروازو شاته ټول مشران یو لړ ستراتیژیکو او دفاعي موافقو ته رسیدلي دي. ظفر خان د لیکنې لنډي زوروي.
وال سټریټ جرنل لیکي د ناتو پوځي اتحاد غړو دوه ورځنۍ غونډه په لندن کې وکړه. پخکاره د اتحاد مشرانو ترمنځ اختلافات لیدل کېدل خو په شخصي غونډو کې دغه مشران په خپلو دفاعي او ستراتیژیکو موضوعاتو موافقو ته رسیدلی دي. د ناتو نه شواړه متحدین په لومړي ځل د چین له لوري د پیدا کېدونکو چیلنجونو په اړه خبرې کړې دي. غړي هیوادونه د ناتو د راتلونکو او تګلارو په اړه د یو ګروپ په جوړولو هم سلا شوې دي. د روسیې د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ځمکني هوایي او سمندري قیتو په جوړولو هم موافقه ته رسیدلې. ترکیه وایي چې په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې د نوي دفاعي پلان ملاتړ کوي خو په بدل کې باید په کورد جنگیالیو بندیز ولګي. د دې ترڅنګ د نهه پر ورځ د ولسمشر ترامپ او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلامي دولت ناتو د راتلونکو او نرخونو په موضوع په یو خبري غونډه کې جنجال وشو. همدارز ولسمشر ترامپ د چهارشنبه پر ورځ جاستن ترډیو دوه مخه وبللو او له خبري غونډې ووت. ورسپانې لیکي د دې هر څه باوجود د بندو دروازو ترشا د ټولو مشرانو ترمنځ کم لوی اختلاف رامنځته نشو. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وویل په غونډه کې د ټولو مشرانو ترمنځ ډېرې ښې خبرې اترې وشوې. ترامپ هم په ټویټر ولیکل چې د ناتو په اړه یې له متحدینو سره ګټورې خبرې وکړې او کاناډا او اروپایي اتحادیان به یې د 2000 تر اخره 130 بلیون ډالر ناتو ته ورکړي چې د دې سره به دغه اتحاد نور شتمن او قوي شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د ننګرهار چارواکي وایي په 13 کې شاوخوا 130 تنه داعش وسلوال او د کورنۍ غړي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي. دوی پرون په یو غونډه کې هغه څلور نوي وسلوال خبريالان ته وښودل چې په 13 کې یې ځانونه امنیتي سرتیرو ته سپارلي. د ننګرهار والی په وینا په دوی کې زیاتره پاکستانیان، شلی افغانان او دوی ترکان دي. ماز محمد عابد له جلال آباد.
د ننګرهار چارواکو د دسمبر په 15 نیټه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې له تسلیم شو داعشیانو څخه څلور نوي تنه د ملي امنیت ریاست انګړ کې د رسنوالو پر وړاندې ودرول. په دې موقع د ننګرهار والی شاه محمود مخیل خبريالانو ته وویل
دغه نن چې تاسو کسان ګوري دا تک یو سلواتیا کس دي چې د کې څلور نوي مصالح دي، نورې خزي او ماشومان دي، زیاتې د پاکستانیان دي او کې یو دوه کس د ترکی دي او شل کس افغانان دي.
د مطبوعاتي کانفرنس ته دینی عالم مولوي ابي بولا جلال آبادي وویل هغه چې دینی عالمان پوهان او په وطن مین خلک وجل او اوسې د تسلیمېدو هوډ کړي حکومت ورته غیګه پرانستی ده.
د افغانستان دشمنان تر اخري سلګي پوری کوشش کړي دي. د افغانستان علما، د افغانستان دانشوران، د افغانستان په خاوره باندې مئین انسانان دا په شهادت ورسي. دا کوم کسان چې د افغانستان اسلامي دولت لیکو سره وځي شوی دي، زه په دې باندې ټول افغانانو ته مبارکي ویم.
د چارواکو په وینا په تسلیم شو د ایشیانو کې زیات د پاکستان سره تعلق لري. د امین منظور په نوم یو تن چې د پنجاب صوبیه دے رسنوالو تو ویل
اور میں پاکستان سے تقریبا 3 سال 11 مہینے پہلے ادھر
دریکل او یولس میشتی کی چیز دایش سره یوز شویم. ما اور دلی او خراسان کی اسلامی نظام قائم شوه او شریعت راغلی دی. زمخ کی په تبلیغی جماعت کیوم زه خوشاله شوم چې دلته اسلامي نظام راغلی او زه هم له کورنۍ سره راغلم. ورسره مې بیا کورنۍ واپس لاړه،
لیکن بعد میں پھر فیملی واپس چلی گئی.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تر دې مهاله افغان ملي امنیتي ځواکونو ته 1450 تنه داعشیان تسلیم شوي چې په دوی کې 1400 تنه جنګیالي دي او پاتې ښځې او ماشومان دي. د چارواکو په خبره تسلیم شوي داعشیان د زیاتو څیړنو په موخه مرکز ته لیږدولي او ښځې او ماشومان یې په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تیسو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر و چې لومړی یې په افغانستان کې کلینیک پرانیست او بیا یې په ننګرهار کې یوه لویه دښته سمسور کړه. وسلوالو د ډسمبر پر 14 د نوموړي پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. تیتسو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالی د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر 14 په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. طب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1999 زیږیز کال کې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1999 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې یې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشحاله کړی و.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
اسلام آبادی و ځانګړي عدالت ویلي چې د روانې میاشت پر 14 بعد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداری د مقدمې فیصله اوروي. د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت 3 کسیزه جرګهګۍ پروند مقدمې اوریدنه پر داسې محل کړي چې حکومت د خپل وکیلانو نوې ډله ټاکلې ده. عدالت حکومت ته ویلي چې د دلیلونو پوره کولو لپاره د 3 زیات وخت نه ورکوي. پرویز مشرف پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. شاهین بنیرای نور معلومات لري.
په اسلام آباد کې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ ځانګړي عدالت پروند پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې د اوریدنې پر مهال ویلي چې د رواني میاشتې په 14 نیټه بعد مقدمې فیصله اوري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د استغاثې د وکیلانو یو نوې ډله ټاکلې ده. پرون عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال د استغاثې وکیلانو خواست وکړ چې دوی ته د دلایلو لپاره نور وخت ورکړل شي، خو عدالت ورته وویل چې د وی ونینا زیات وخت نشي ورکولی. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو پوه او د های کورټ پخوانی جسټس شیرمحمد خان وویل عدالت خپل کاروایی مکمل کړي او اماده دی چې خپل فیصله واوري. نو موړي زیاته کړه
دغه خصوصي عدالت چې دی دا تیر حکومت جوړ کړی و د دې مقدمې لپاره، او په هغې کې د استغاثې کردار د حکومت دی چې هغه د مشرف خلاف مدد مقدمه چلی. اوس چې حکومت بدل شه نو د حکومت چې کم په هغه وخت کې د مشرف څومره وکیلانو دغه هغه ټول مطلب د موجوده حکومت حصه جوړه شوه، او اوس مطلب چې نور خلک نه نشي چې هغه ذمواري سرته ورسوي. نو د هغې په نتیجه کې مطلب چې دغه عدالت چې دی دې نتیجې ته رسېږي چې موږ به خپله فیصله کوو، ځکه چې شهادتونه هر څه موږ ته ښکاره دي. نو فیصله به هغه کوي بیا اوس د هغې نتیجه بیا وروسته پته لګي چې بره عدالتونه ورسره څه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په درېمه پخوانی جنرال پرویز مشرف له دوبه په یو ویډیویي پیغام کې دغه مقدمه بی بنیاده بللې ده. نوموړي زیاته کړې چې ناروغه دی او په روغتون کې د درملنې د لاندې دی، نو باید عدالتي کمیشن دی د ده د بیان ثبتولو لپاره دوبه ته ولیږل شي. خو د قانوني چارو پوه او د پېښور های کورټ بار اسوسیشن ستر سکتر عابد علي اډوکیټ وایي پرویز مشرف گواه نه بلکې مفرور دی، نو د قانون لپلوه کمیشن د هغه بیان نشي ریکارډ کولی.
سپوز یو گواه دی او گواه بهر دی، هغه د پر بلکې کمیشن پلی شي، خو چونکه دی خپل باندې پر دې کې پارټي دی او د کورټ ابسکاندر د کلیر کړی، نو قانون به تنه سچر ابسکاندر لري کمیشن لار شو ال ته چې دی هغه بیان ریکارډ کی. دا ته اچ اف سم چې نو کنفیسکیشن اورډر شي ویلی کورټ اورډر ته کې کړی دی، نو سپیشل کورټ ته کې کړی دی، نو په دې کې لري چون کې دی خپل باندې په دې کیس کې دی اکټیو ډیکلیر شوی دی، نو څو پوهه چې ځان سره لري کړی نه کوتا هغه پورې چې دین ولا د قانوني هيڅ څه نه څو پورې راغلی نه وی د ځان سره لري کړی نه وی هغه پورې چې دین رائټ اف اډینس نشته.
د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د 2008 کال د نومبر په 3 په هیواد کې د ایمرجنسي عملی کول لکبل په 2014 کال کې د غداري مقدمه درج شوه چې لا تر اوسه نه ده فیصله شوه. د نومبر په 20 اسلام آباد های کورټ ځانګړي عدالت ته ویلي وو چې د مقدمه فیصله وزنډي، خو عدالت په دغه د ستبسرې نه بغیر د کورونو چارو وزارت ته حکم کړی وو چې د مقدمه پر مخ بوتلل لپاره دی د استغاثه وکیل وټاکی. د یادونه وردا چې پرویز مشرف د کال 2014 د مارچ په میاشت کې دوبه ته د درملنې لپاره تللې او بیا نه دی راستون شوی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د دسمبر پر 14 په یو نړیوال رپورت کې ویل شوی چې پاکستان به په 2020 زیږیز کال کې د آب و هوا بدلون له لا زیاتو ګواښونو سره مخامخ وي. په رپورت کې پر نړیوالو غږ شوی چې د آب و هوا بدلون مسئلې هواري په برخه کې له پاکستان سره تخنیکي او مالی مرسته وکړي. هارون باچا پر دې موضوع د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې زیات خطرونه ورته متوجه دي. د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس 2020 په نوم له یو نړیوال رپورټ سره سم د دغو هیوادونو په لیست کې پاکستان له اتم څخه 5 نمبر ته ټیټ شوی دی. معنا دا چې ماحولیاتي بدلون پاکستان ته لا ډیر خطر پیښولی شي. له پاکستان سره سره د نړۍ نه نور هیوادونه پورتوریکو، میانمار، هیټی، فلپاین، ویتنام، بنگلاديش، تایلند، نیپال او ډومینیکا له ورته خطرونو سره مخامخ دي. دا نړیوال رپورٹ په داسې حال کې خپور شوی چې ملګری ملتونه هم د ماحولیاتي بدلون پر موضوع په میډریډ کې خپل 25مه غونډه کوي چې دوه اونۍ به جاری وي. ټاکل شوې په غونډه کې د پاکستان په شمول د شاوخوا 200 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د غونډې ګډونوال به د نړۍ د تودوخې کچې د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ماحولیاتي بدلون د رپورٹ خپرونکي ادارې د میډریډ غونډې له ګډونوالو غوښتي چې د دې مسلې د حل په برخه کې د بېوزلو هیوادونو مرسته وکړي. لیکن کاغی په پاکستان کې بیا ماحولیاتی بحران انتهایی خطرناک بڑا خپل کړي. د نړیوال رپورٹ له لیکوالو څخه یو یې ډیوډ ایکسټن ویلی د پاکستان جغرافیایي موقعیت د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې سخت موسمی بدلونونه په تیره بے وخته او زیات بارانونه وشي. په رپورٹ کې راغلي له 1998 تر 2013 کلونو پورې موده کې په پاکستان کې د راغلو سیلابونو او سخت ګرمۍ له لاسه شاوخوا 10,000 کسان مړه شوي دي. د ماحولیاتی بدلونونو له وجې په همیاده موده کې د پاکستان د اقتصادي تاوان اندازه شاوخوا 4 اربع ډالره ښودل شوی. په رپورټ کې له نړیوالو غوښتل شوی چې د ماحولیاتی بدلون مسلې او د دې د خطرونو کمولو په چارو کې له پاکستان سره تخنیکي او هم مالی مرستې وکړي. خو لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان سیاسي مشرتابه د ماحولیاتی بدلون موضوع جدي وانخلي، په دغه برخه کې به نړیوالې مرستې کار ونه کړي.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
اوریدونکو، ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونه خو درته په راتلونکي ګړی کې در خبرو. اوس د ټولنیزو رسنیو په اړه یو بل رپورټ لرو. ټولنیزې رسنۍ په نړۍ کې د اړیکو د نیولو او د خبرونو رسولو یو لویه وسیله ګرځېدلې ده. خو له څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په قبایلو کې، په قبایلي سیمو کې د ستونزو راپورته کولو او د ولسي حقونو غوښتلو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. دا چې ټولنیزو رسنیو د دې سیمې د خلکو په بیدارۍ کې په ستونزو راپورته کولو او هواری کې څه رول لوبولای، جواب احمد شاه اعظمی راکوي.
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ په لومړي سر کې د خلکو ترمنځ د اړیکو نیولو او ټینګولو لپاره کارېدلې، خو په دا وروستیو کې د خبرونو رسولو مهمې وسیلې ګرځېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو یا پخواني فاټک کې هم دغه رسنیو یو شمېر کاروونکي موندلې چې د بېلابېلو اهدافو لپاره کاروي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې لشمالي وزیرستان منتخب غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال محسن داوړ وای چې د دوی لپاره ټولنیزو رسنیو د خپل ژغ پورته کولو یو اسانه وسیله ګرځېدلې ده.
زمونږ د ریاست کوم میډیا دغه ډیر زیاته کنټرول ده. سوشل میډیا په ذریعہ راشي هم ښه تراشي، هغه له پد بدل ډول میډیا کې کوم دا خبر راوخلي. نو یو ډیر بنیادی کردار ادا کوي زموږ په خیال هم دا وه ټول د زمونږ خلکو سره جدي په ذریعہ غي احتجاجم کوي دغه په ذریعہ غي کوم سوزه او کوم لږه پیښه شوي هغه دنیا ته رسېږي.
شاوخوا دوه کلونه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم له قبایلي سیمو څخه د پښتنو ځوانانو یو خوځښت رامنځته سو چې د دې سیمو ستونزې په ګوته کړې او د هغوی د هوارولو ژغې پورته کړ. د دې غورځنګ غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال عالم زیب خان مسعود وای چې ټولنیزو رسنیو د قبایلي سیمو د ځوانانو په بیدارولو او د خپل حقونو لپاره د ژغ په پورته کولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړی وای ټولنیزو رسنیو د دوی د یو شمېر ستونزو په هوارولو کې هم مرسته کړې.
لینڈ مائن مبارک کے چکل مونږه دا په سوشل میډیا باندې دوه پر کمپین وکړو. اولی خو بالکل ته کم زخمی شوی وو، هغه خو دوی ایس ایم دات خو څه کې چې الټا به خلک باندې تشدد هم شولی. اوس دغه دا چې دوی ورته راشي، هغه چې کم زخمی شوی وي یا مر شوی وي، دوی اولی زر مخ ورته ورسی، سی ایم ایچ ته هم رسوي او څه مقصد دره کومک هم ورسره کوي. دغه څنګه چې کم چک پوسټونو باندې چلا کیو او په دا کې هم ډیر بدلون راغی.
د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون په دې هیواد کې زرګونه کسان ورک یا تریتم کړل شوی دي چې تورې د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کیږي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې هوارولو ویلي دي. علمزیب خان مسعود زیاتوي چې پر ټولنیزو رسنیو د همدې ستونزې راپورته کولو لپاره سلګونه تریتم کسان راخوش شوی دي.
د درکو خلکو د پاره چې دیتا په هانه اور کړل چې دغه خلک چې کوم تورنو باندې یا دوی داسې شتوي چې دغه داس بالکل هم نه ده، د لوی ظلم دی. او په نه علاوه چې کوم خلک را خوشي کړل او دغه هم یو دغه ګټه ور کړل، تقریبا 1500 کسانو داسې را پریشي هم دي.
بلخوا محسن داوړ وایي چې ځینې وخت ریاستي ادارې یا چارواکي ستونزې نه هواروي، خو بیا هم د بل وخت لپاره محتاط سي.
د ریاست اعلان اعلی تر چارواکو پر ټول لاندې څه نه خبر شي نو خدای پر ریاست مجندري کې دوه توان دي، مطلب هغه پر کې چې نه هیڅ شي خو وایي کوي خو دې یو فائدہ خو مخه دا و کی چې راتل کی وخت لپاره نو کوم خلکو د اساسي داسې عملونه کې هغه به لک لاس نیولي لکه احتیاط دې چې دا په تاسو راځي دا خبر خو بیا پر پرسه
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په شان په پاکستان کې هم له فیسبوک او ټویټر نیولې بیا تر انسټاګرام، ټیلیګرام، واتس اپ پورې نورې داسې ټولنیزې رسنۍ ګڼ شمیر کاروونکي لري، خو د قبایلي سیمو ځوانانو د ماورای عدالت وژنو، د خلکو برمته کولو او پر کورونو د غیر قانوني چاپو وهلو خلاف پر ژغ پورته کولو سربیره د تعلیمي ادارو سیمه له ماینونو پاکولو او د خپلې خاورې پر معدني وسیلو د خپل واک غوښتلو لپاره فعالیت پیل کړی دی.